السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. وابورئ چې اروپایي ټولنه وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوالې ټولنې غوسه به راوپاروي. په همدې حال کې د افغان دولت مرکزي پلاوی طالبان د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوري. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ارګمانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب پلاوی د لیدنې په خبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. او د روسیې پولیسو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چیانو له ډلې څه باندې 2000 کسان نیولي دي. پوره خبرونه. ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب پلاوی د لیدنې په غبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي، نه د افغانانو. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینافال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډله په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن له غرمې مخکې په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې جواد ظریف د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه اسلامي دولت له جوړښته ملاتړ کړی دی. ظریف همداراز ویلي ایران چمتو دی د طالبانو او دولت او نورو ډلو د خبرو اسانچاري وکړي. اخو د طالبانو ویاند محمد نعیم رسنوی ته ویلي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړوند موضوعګانې، بین الافغاني مذاکرې، د دوحې د تړون عملي کېدو او افغانستان او سیمې ته د امن او سولې په ضرورتونو بحث وشو. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، دنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغو ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان د دولت د سولې مرکزي پلاوی وایي دوحې ته د طالبانو د پلاویو د ورستنېدو په تمه دي څو خبرې بیرته پیل شي. د دې مرکزي ټیم یوې غړې شریفې زرمتی په دې اړه نن یو کانفرانس کې وویل
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلې کوي، به ستړی کوي، به چې دوی که دلته پاتې شي یا به ستړي کېږي یا به بیا وسیلې کېږي، بالاخره د مذاکرې میز به ترک کوي او دوی به وځي ځي به افغانستان ته. دغه خبره هم هېڅکله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
د مرکزي ټیم بلغړی محمد رسول طالب هم وویل د طالبانو ډله د سولې زړه نه لري او خبرې او عملي توپیر لري. د طالبانو لږ تر لږه دوو پلاوی په وروستیو ورځو کې روسیې او ایران ته سفرونه کړي. په بلخ کې ګڼو ترکمنانو د یو نهه کلن ماشوم د تښتول کېدو پر ضد بیا مظاهرې وکړې. 15 ورځې مخکې سړیو تښتونکو د عبدالروف په نوم نهه کلن ترکمن ماشوم تښتولی او چارواکو یې تر اوسه درک نه دی لګولی. د مظاهرې یو تنظیموونکي محمد کمال ګونیش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې 15 ورځې مخکې د عبدالروف د قضیې مسؤلیت د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په غاړه واخیست، خو بیا هم کوم پرمختګ ونه شو. د بلخ والی محمد فراد عظیمي بیا ویلي د سړي تښتونکو له منګولو د عبدالروف د خوشي کولو هڅې روانې دي. هغه ویلي تر اوسه 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. د روسیې د پولیسو لخوا د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څه باندې 2000 کسان نیول شوي دي. پولیسو مظاهره چان وهلي او په زور یې موټرو ته اچولي دي. خلکو سربیره پر دې چې حکومت خبرداری ورکړی و په منفي 40 درجې سړې هوا کې د الکسی ناوالنی په پلوي په موسکو او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دوی د نوالنی د خوشی کېدو غوښتنه لري. الکسی نوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. نوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نوویچو ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. او په پاکستان کې له کرونا ویروسه نور 34 کسان مړه شوي. په پاکستان کې په تیرو 34 ساعتونو کې دغه کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې له دې ویروسه د ټولو مړه شویو کسانو شمیر 1,650 ته رسېدلی. د کرونا ویروس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر دې مخکې د کرونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر 15,044,814 تنه ښودلی دی. په دې هیواد کې په دې ویروس نږدې 1,400 مثبت قضیې په یوه ورځ کې ثبت شوي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي چې د فبروري لومړۍ نیټې څخه په دې هیواد کې د کرونا ویروس واکسینولو کمپاین پیلیږي.
مخامنه خبری مجله اوري. په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. اروپایي ټولنې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې. افغان حکومت هم پر دغې ډلې د تاوتریخوالي تور پورې کوي.
هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
د افغان دولت مرکچي پلاوی هم د طالبانو پر مرکچانو نیوکه لري او وایي دوی خبرو ته لیوالتیا نه لري. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ لاریون وکړ.
جمهوریت موږ نه کړ خدا په یو غږ وایو، موږ نشته نظام لاټړیو.
د بهسدول لانجې وروسته اوس چارواکي وایي سیمه کې وضعیت آرام شوی.
لله الحمد اوس د فعلاً دپاره اوضاع په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
روسیا کې نن د مسکو د منطقې د الکسی ناوالنی پلویانو بیا مظاهرې کړې او پر مهال لسګونه تنه نیول شوي. شپږ بجې او اووه دقیقې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناټو د ملکي برخې په استازولۍ ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غصه به راوپاروي. په اعلامیه کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا ادعاوی رد کړي او د تاوتریخوالي په اړه یې هم له ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې تاوتریخوالی پر دوی تپل شوی او دوی د جګړې په دفاعي حالت کې دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې اروپایي ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د دغې ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسا، آلمان، ایټالیا، د ناټو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې د ستونزو جوړول په کلکټو کو غندي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دغه غوښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنیو، مذهبي، روغتیايي او د حکومت غیر نظامی کارکونکو ته دي چې دوی د یو سولیز افغانستان لپاره ډیر اړین دي. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي چې که حالت په دغه شان دوام ومومي دغه چاره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به نور هم د فعالیت زمینه برابر کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیواله ټولنې په افغانستان کې د انرژۍ، امنیت، خوړو په رغنیزو چارو کې ډیره پانګونه کړي او طالبان باید دا درک چې د نړیواله ټولنې غوسه راونه پارېږي، خو طالبان بیا په دوی لګېدلي تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم توګه په هدفي وژنو او د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر
طالبانو د یو چتر په توګه نورو تروریستي ډلو ته هم په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
خغلی اندروی د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو له لارې ژمن دی، نه د جګړې له لارې. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د اروپایي ټولنې له اعلامیې هرکلی کړی، ویلي دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدو په لټه کې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې له هغې اعلامي هرکلی کوي چې پکې د جګړې ختمېدل، د تاوتریخوالي کمښت، د وروستیو هدفي وژنو، همداراز وروستیو نامنیو او د اوربند په اړه ټینګار شوی. د افغانستان حکومت د دې چارو د ترسراوي لپاره ژمن دی،
با عزت تعهدات اساسي داشته.
له بل خوا د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا د اروپایي ټولنې خپره کړې اعلامیې ته په غبرګون کې د خیداوي د دښمن تبلیغات بولي.
دغه څرګندونې که ناټو او یا کوم بل سازمان کړي وي د دښمن د تبلیغاتو پر بنسټ کړي. په هیڅ یوه جمله کې چې زیربنایي پروژې او یا هم ملکي کسان په نښه شوي موږ لاس نه لرو.
د ښاغلي مجاهد په خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپلې حملې کمې کړي او که په کومو ځایونو کې شوي وي هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي دغه ټولنه د هغو کسانو تر څنګ درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې پای ته رسېدو ته ژمن وي.
و هم اوریدل چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چیرې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د اروپایي ټولنې غصه به راوپاروي. خو طالبانو بیا ویلي چې دوی په تاوتریخوالي کې لاس نه لري او دغه څرګندونې یې د دوی په ټکو تبلیغاتي یادې کړې دي. بل ورته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطره په آنلاین ناسته کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو په سفرونو بوخت دي.
د قطر د پلازمینې دوهې په خبرو کې د طالبانو د مرکچی پلاوی د نګډون په اړه د افغانستان د دولت د پلاوی نیوکه د دولت د پلاوی درې غړیو له قطره د یک شنبې په ورځ په آنلاین خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل طالب پلاوی د سولې د هوکړې په اړه د امریکا د نوي حکومت دریس ته منتظر دی او تر اوسه د خبرو میز ته نه دی ناست. د افغان مرکچی پلاوی غړی رسول طالب وایي د سولې په اړه د طالبانو څرګندونې د سولې په اړه د دوی له عملي اقداماتو سره توپیر لري.
زموږ برداشت دا دی چې د طالبانو هغه څرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولې حل په اړه یې کوي له عملي اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی چې طالبان هغه ډول چې ژمنه یې کړې وه له دې دوه ګولي چلند لاس واخلي.
ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د وروستیو څرګندونو په اړه چې د موقت حکومت په اړه یې په مسکاو کې کړې وې وویل دا ډول څرګندونې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی د غغړی زیاتوي طالبان کولای سي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې د خبرو په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی بل غړی شریف زرمتی په ځانګړي توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي
د طالبانو هغه څرګندونې چې د نورو هیوادونو له ټریبون نه یې وایي چې ولسمشر دې سنډې یا استفاده شي په هیڅ ډول موږ او زموږ خلکو ته د منلو نه دي. خلکو ولسمشر ته رایې ورکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې له لوري یو کمیسون ته دنده سپارل سوې چې د ملي مصالحې له عالي شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره له لیدو کتو وروسته د سولې په اړه یوه طرحه چمتو کړي. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني د یک شنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل اوس لیدل کېږي چې دواړو خواو ته واک لومړیتوب لري.
دغه خوا دې ته کار کوي چې څه ډول په واک کې پاتې شي او اوس مشخصه شوه چې طالبان هم افغانستان کې واک ته د ځان رسولو په هڅه کې دي.
ښاغلی رحماني زیاتوي د ولسي جرګې د سولې کمیسون باید د نیغ په نیغه د سولې په اړه بدلونونه او تحولات له نږدې وڅاري. د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دغې ډلې پلاوی د یک شنبې په ورځ له غرمې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلي نعیم لیکلي په دغو کتنو کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهې د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه سوي دي.
جنگ دی ولکه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یو بل راپور ته. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ نن لاریون وکړ او د جمهوریت پر ساتنه یې ټینګار وکړ. دوی دا مظاهره داسې مهال کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانگزي په مسکو کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید اوسنی ولسمشر له دندې لرې شي. نور په دې راپور کې
جمهوریت مخزه کرخه دا په یو غږ بوایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
دا د هغو لسګونو ځوانانو غږ دی چې نن په جلال آباد ښار کې د افغانستان اوسنی نظام په ملاتړ راټول شوي وو. وروسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي و مشر عباس تانگزي د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې نن په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. دغو لارینوالو وویل هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام تر څنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپله نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی چې د دوی لپاره د سرې کرښې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلی او نه غواړو چې
دوی همداشان د سیمې ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښت د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړه لیک ولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره یې قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کنډواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمېر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر ښکېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې او اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسني نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او له ټولو خلکو یې د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو له ډلې سایری وویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنګونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سوله غواړي او باید جنګ ودرول شي.
دی چې جنګ کې دی، جنګ کې دی کامیابي تر اوسه لیدلې دي. داسې ځوانان دي مړ کو دي، کم خیر لیدلی ده چا؟ ام نظام ام دل آغا طالب مونږ آزادی غواړو. ټول شهیدان ورکی، ټول مای بین لري، ټول کندی لري، یتیمان لري، بس کینو.
د دغه موتریزونو یو بل غړي ذبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ د دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونې کوي، مونږ یې خلاف یو او مونږ نه غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو، هغه سوژې چې په مونږ باندې تپل شوي، هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي، خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
وامورېدل چې په جلال آباد کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ مظاهره کړې. په بلخ کې هم مظاهره شوې خو موضوع یې بله ده. په بلخ کې ترکمنانو د اختطافچیانو له منګولو د 9 کلن برمته شوي ماشوم د خلاصون لپاره احتجاج وکړ. اعتراض کوونکو د بلخ د والي دفتر مخې ته احتجاجي غونډه ترسره کړه او له حکومت څخه د برمته شوي عبدالرؤوف چې درې میاشتې مخکې له مزار شریف ښار څخه د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
په بلخ کې ترکمنانو د تحسن د خیمې په 15 ورځ نن یکشنبه یو ځل بیا د 9 کلن برمته شوي ماشوم د خلاصېدو لپاره د بلخ والي دفتر مخې ته احتجاج وکړ. د دغه احتجاج یوه تنظیم کوونکي محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له 15 ورځو راهیسې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د اختطاف شوي عبدالرؤوف د قضیې د څېړلو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر دمه په دغه قضیه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. معترضان وایي چې حکومت ته یوه بل اونۍ هم وخت ورکوي چې نه کلن عبدالرؤف د برم تکونکو له منګولو آزاد کړي او په غیر صورت کې به په نه شمالي ولایتونو کې پراخ لاریونونه ترسره کړي. محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پنځلس ورځې تیرې سوې خو هېڅ هم نه دي معلوم سوي. موږ د معاون صاحب د حسنی نیت په خاطر یوه بله اونۍ هم وخت ورکوو او په غیر صورت کې به په هر یو ولایت کې لاریونونه ترسره کوو.
په همدې حال کې د بلخ والي محمد فرهاد عظیمي نن یکشنبه رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دغه برمته شوي ماشوم د خوشي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. ده وویل چې انسان تښتونکي یو پیاوړی ټیم لري او تر دمه د هغوی د موقعیت د تثبیت لپاره کابو شل عملیات بې پایلې ختم شوي دي. ده زیاته کړه
برمته کوونکي یو پیاوړی ټیم لري او زموږ ډېر عملیات بې پایلې ختم شوي. متاسفانه چې د حکومت په لوړو پوستونو کې به هم داسې کسان وي چې له عملیاتو دوی ته خبر ورکوي خو زموږ هڅې ګړندۍ دي.
د بلخ والي وویل چې دا عملیات د دولت تر کنټرول لاندې سیمو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولسوالیو کې ترسره شوي. هغه وایي چې د دغه برمته شوي نه کلن ترکمن ماشوم د خطاف په تور ځینې دولتي مامورین هم تر پوښتنو او ګډوېګونو لاندې راوستل شوي دي. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې تر دمه د عبدالرؤف د برمته کېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور له شلو زیات کسان نیول شوي او په زندان کې دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وسم ورزو د میدان وردګو پیښته. د میدان وردګ ولایت به سود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوی سفر ځنډېدلې. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډېدلې او کله چې هوا ښه شوه پلاوی به سیمې ته ورشي. دغې شورا منلې چې د بېسودو په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ومنله چې د میدان وردګ ولایت د بهسود په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه موضوع چې د سیمې اوسیدونکو هم پرې اندېښنه ښیي. د دفتر په یوه خبره کړې اعلامیه کې ولیکل پېښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. خو د ملي امنیت شورا په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې اعلامیه له څو دقیقو وروسته بیرته لرې کړه. په اعلامیه کې دا یادونه هم شوې وه چې د دې پېښې د څېړنې لپاره سیمې ته د ګمارل شوي پلاوي سفر هم د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی دی. خو پکې راغلي وو چې د هوا په خکېدو سره به یاد ولایت ته ولاړ شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د ګمارل شوي پلاوي مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عبادالله عباد ته سپارل شوي او نور پلاوي کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال د ملي امنیت ریاست مرستیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معینت رئیس ارکان د میدان وردګو د ولایتي شورا درې غړي او یو شمېر نور قومي مخاوت شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ملکیانو ته د مرجوب مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو واچوه او زیاته کړه امنیتي ځواکونو د بهسود په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول خو غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړې. ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې و امنیتي سرتیری او پنځه ملکیان ټپیان شوي او نه تن غیر مسؤول وسلوال وژل شوي دي. خو په پیښه کې ټپیان او علیپور ته نږدې کسان دا خبره نه مني. جواد چې په دې پیښه کې ټپي شوی او د بامیان روغتون ته لېږدول شوی ازادي راډیو ته وویل
موږ لاریون کوونکو د دې لپاره ګډون کړی و چې ویل کېده حکومت غواړي علیپور ونیسي. په خپله ما علیپور په سیمه کې ونه لید او نه یې هم وسلوال و. د ملکیانو سره هم وسلې نه وې. حکومت پر خلکو ډزې کولې. ملکی فایرم کدن
خو ویل کېږي په سیمه کې اوس وضعیت عادي دی. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق وایي له نښتې وروسته افغان ځواکونو وضعیت کابو کړی.
الحمد اوس د فعلاً دپاره اوزا په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
په ولسي جرګه کې د میدان وردګ استازي محمد مهدي راسخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د سیمې وضعیت نورمال وباله خو زیاته کړه چې لا هم څلوېښت ملکیان امنیتي ځواکونو ګروګان نیولي.
هغو سیمو کې چې امنیتي ځواکونه دي خلک تګ راتګ نه کوي. همدا ډول نږدې څلوېښت تنه ملکیان له امنیتي ځواکونو سره یرخمل دي.
د کورنیو چارو وزارت بیا د ملکیانو د نیونې په اړه څه نه وایي خو د میدان وردګ والي سیمې ته د قوې د لیږد موخه د نویو امنیه قمندانانو معرفي او د امنیتي ځواکونو لپاره د تجهیزاتو لیږل بولي. د افغانستان حکومت علیپور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي. خو پلویان بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغني علیپور چې په قمندان شمشیر مشهور دی په 2018 کال کې ونیو. خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په مزګورتوب د یو تضمین له اخیستو وروسته هغه مهال خوشی شو.
آزادی رادیو تغوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د راپورونو له مخې په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د نننیو پراخو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیول شوي دي. د ناوالنی پلویانو نن ورځ د مسکو او نورو سترو ښارونو په ګډون په څه باندې 140 ښارونو او ښارګوټو کې مظاهرې کړي چې پر مهال یې دغه سلګونه کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې نوریاس نوري اوروي.
په روسیه کې په دغو مظاهرو کې چې د دوهمه یکشنبې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ملاتړ او له توقیفه د هغه د خوشي کېدو لپاره ترسره کېږي له 2000 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په موسکو او سانت پیټرزبورګ ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو په زور واټونو کې هغه خلک نیول او موټرو ته پورته کول چې نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د پراخو مظاهرو لپاره راټول شوي وو. د روسیې لپاره د ازادي راډیو د کرنټ ټایم خپرونه چې په دواړو خارونو کې د مظاهرو صحنې په ژوندۍ بڼه خپرولې پکې ښکارېدی چې پولیس د مظاهره کوونکو له ډلې خلک راباسي او موټرو ته پورته کوي. د راپورونو له مخې په موسکو کې د ناوالنی د میرمنې په ګډون له 1540 زیات اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په موسکو کې پلان شوې مظاهرې وروسته تر دې په ځنډ ترسره شوې چې د دې ښار د ترانسپورټي شبکو فعالیت ودرول شو. په سان پیټرزبورګ کې په یوه صحنه کې لیدل کېږي چې یو پولیس د ازادي راډیو د خبریال چې له هغه د یوه مظاهره کوونکي د نیولو د علت په اړه پوښتنه کوي مخې ته دنده نیسي. په دې ښار کې هم له 240 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. دغه راز د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د سړې هوا او په ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو د پراخ حضور سره سره خلک واټونو ته راووتل او مظاهرې پیل کړې. د او وی ډی انفو ویب پاڼې له مخې د لرې ختیځ په ولادي واستوک ښار کې له 140 او په کراسنایارس کې له 190 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي او دغه راز په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د یو شمېر خبریالانو په ګډون د لسګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه ویب پاڼه چې په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت او سیاسي ځپنه څاري او یو خپلواکه رسنۍ ده، تر اوسه په نننیو مظاهرو کې د ټول ټال نږدې 2300 مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکوي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نوویچوک ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ هم د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې.
له روسیې به ورشو فلسطین ته. دغلته یو نقاش داسې کافي جوړه کړې چې دیوالونه یې لکه د ونې ښاخونه ورباندې غځېدلي. دغه نقاش غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت تجربه کړي. نور د ملالۍ بشیر په راپور کې.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافي په 2020 کال کې جوړه سو کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا وایروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپله کافي د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
له دې سره د دغې خبري مجلې مسایل پای ته ورسېد. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.